سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ز صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غل ازادي رادیو اوره وړاندې ازادي په سپو کې پروګرام خبريږي خو ترغه مخکي خبرونه ده چین ولسمشر شي جن پینګ وای دی وسولیز باثبات او پرمختللی افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي هغه زیاته کړي چې چین تل د افغانستان حکومت خپلواکي او ځمکني بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړي شي جن پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن هم چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه دی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او دغه راز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي ټاکل شوی نن په سویس کې ملګري ملتونه د بریتانیا حکومت جرمني او قطر په همکارۍ د افغانستان لپاره د بشري مرستو راټولولو په تړاو یو آنلاین ناسته ترسره کړي دا ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د وړاندې شوي 4.4 میلیارد ډالرو د مرستې د غوښتنې په اړه باندې بحث کیږي ملګرو ملتونه وایي یوازې 14% د مرستو ژمنې تر اوسه ترلاسه شوي دي دغې ناستې ته یو شمېر عام افغانان هم خوشبینه دي او وایي مرستې باید په عادلانه توګه په اړمنو باندې وویشل شي طالبان بیا وایي نړیوال دي د افغانستان د خلکو لاسنیوی وکړي او خپلو بشري مرستو ته دې دوام ورکړي خو سیاسي مسایلو سره دې نه تړي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو کمه فایده واخلي د دغې خونی سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته دغه څرګندونې داسې وخت وکړي چې یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته ویلي د روژې په رارسېدو د خوراکي توکو بیې لوړې شوي خو ښاغلي مومند ازادي راډیو سره وویل سوداګر هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي لکه د ده په خبره د نړۍ هیوادونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې او د سیمې په بازارو کې د وړو او غوړیو د بیو لوړوالی په کابل کې د خوراکي توکو یو شمېر اټیوالو ازادي راډیو ته ویلي د روژې په رسېدو سره د یوې بورې 50 کیلویي اوړو بیه چې تېره اونۍ 2250 افغانۍ وه اوس 2450 افغانۍ شوې او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي وایي د روسیې پر هغو ژمنو باور نه لري چې ویلي دي اوکراین کې پوځي فعالیتونه کموي د روسیې د دفاع وزارت څو ورځې وړاندې ویلي اوکراین کې خپل پوځي فعالیت د باور جوړونې په هدف کموي خو لا هم پلازمینې کیف ته نږدې او چرنیف شمالي ښار کې بمباري روانه ده خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي اوس هم مایک نوریاس نوری ته سپارم سو ازادي په سپو کې پروګرام مخته یوسي
د ازادي په سپو کې
درم واجې ازادي
زما نوریاس نوری نیکی اهلی و منی د افغانستان پر روان وضعیت نن دوه غونډې متمرکزې دي په چین کې د افغانستان ګاونډیان د هیواد روان وضعیت ارزوي او د جنیوا په غونډه کې مرستې ته د سختو اړو افغانانو لپاره بسپنه راټولېږي د دواړو غونډو ګډ ټکی افغانستان دی خو توپیر یې دا دی چې په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي د چین د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د افغانستان د روان وضعیت جاج اخلي او د دې هیواد د سیاسي اقتصادي او بشري ستونزو د هواري لارې چارې لټوي او هم د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنو ته ځواب مومي خو د جنیوا د کانفرنس څلور قربان ملګری ملتونه بریتانیا جرمنی او قطر هله مندي چې په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره 4.4 میلیارد ډالر بسپنه راټول کړي دواړه غونډې داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات په تیره هغه چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړي د ښځو پر سفر او پارکونو او میله ځایونو ته په تلو یو لړ محدودیتونه لګولي د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدامات به پر دغو غونډو په تیره د جنیوا پر غونډې چې په افغانستان کې د شاوخوا 95% نفوس لپاره چې ویل کېږي کافي خواړه نه لري مهم ګڼل کېږي اغیز ولري نړیوال بانک پرون اعلان وکړ چې د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کوي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی نړیوال بانک ویلي د پوهنې روغتیا کرنې او کورنۍ معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري آیا د طالبانو د حکومت د دغو اقداماتو سره سره به نړیوال په خلاص لاس دومره مرستو ژمنې وکړي چې ملګري ملتونو یې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو، ژوند ژغورنې او معیشت برابرولو لپاره غوښتنه کړې ده؟ البته د یادونې وړ بولو چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند له دغې غونډې مخکې ویلي وو چې تر اوسه یوازې د 10% مرستې ژمنه شوې. تر اوسه هیڅکله هم نه دي لیدل شوي چې ملګري ملتونه دې یوازې د یو هیواد لپاره د بشري مرستو لپاره د دومره پیسو غوښتنه کړې وي. د دغو سیمه ییزو او نړیوالو غونډو په ترڅ کې په کور دننه د طالبانو کړه وړه، د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تعامل او برعکس، او هم د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره هڅې او اړوند نور موضوعات له خپلو میلمنو سره څېړو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی او د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی لوی رئیس آزرخش حافظي، د سیاسي مسایلو پوه او د طالبانو ملاتړی عبدالغفار کامیاب، او سیاسي تحلیلګر سید زاکرشاه سادات. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. از موږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې درې واړه میلمانه را سره وصل دي. حافظي صاحب، لومړی به تاسو ته در شو په چین کې د افغانستان په اړه سیمه ییز غونډه تاسو سره ډول ارزوي. چین او د غونډې نور برخوال د څه په لټه کې دي، او د طالبانو حکومت چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې ګډون کړی دی؟
سلامونه او نوی کهیلی تاسو ته او درنو میلمنو ته او محترمو اوریدونکو ته. دا د دې سرګندوی دی چې افغانستان اوس هم د دنیا لپاره مهمه ده، او ختیځ او لویدیځ د افغانستان په اصله حلیزلې کوي، او دا زموږ د افغانستان نژاړ او غریب خلکو لپاره یو څه زیری دي. دا چې ولې چین دا ابتکار وکړ، یو غشت مجازي دا کار وکړل، او دا دوهم غشت په فزیکي توګه دا ټول د بهرنیو چارو وزیران ګاونډي هیوادونه راو بلل، او پایزن د روسیې او امریکې استازي هم هلته شتون لري د بین المللي اجماع په خاطر. دا ښه خبره ده چې د افغانستان د اهمیت څرګندوي ده. او دا موضوع چې چین ولې لیوال دی، چین خو زموږ ګاونډی دی، یو خپل دی غربي سرحدونو د امنیت په خاطر ورته ډېر اهمیت لري افغانستان. دوهم دا چې افغانستان یو شتمن هیواد دی، او چین هم خام مواد ته ډېر اړتیا لري، نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې تمرکز کوي. او ډېر نور دلایل هم شته چې دا په اصطلاح د نظم نوین جهانی چې افغانۍ تقریبا دو په ختمېدو دي، او نوی نظم جوړیږي. په هغه نوی نظم کې افغانستان د منځنۍ ایشیا او د سویلي ایشیا ترمنځ ډېر جیوپولیتیک او جیو اکانومیک موقعیت لري. په دې خاطر چینایان لیوال دي، او نور هیوادونه هم ډېر اهمیت ورکوي افغانستان ته، او دا ښه خبره ده.
بله حافظ صاحب، مننه. د سیاسي چارو تحلیلګر عبدالغفار کامیاب هم را سره وصل دی. کامیاب صاحب، تاسو ته بده شو. د طالبانو د کورنی او نړیوال مشروعیت موضوع ته کرا شو. د طالبانو د حکومت تقریبا د غدونی میاشت پوره شو، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم واکمنی په رسمیت نه ده پیژندلې. طالبان هم هڅه کوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. لنریوالو غوښتنه کېده په لومړي سر کې چې په افغانستان کې باید له طالبانو سره چې اوس عملاً پر افغانستان واکمنان دي تعامل ولري. طالب مشرانو هم تر اوسه د چین په څیر په ډیرو نړیوالو غونډو کې ګډون کړی دی. تر اوسه دغه تعامل څه نتیجه ورکړې ده؟
سلام تاسو ته، او د بس درنو میلمنو ته، او د رادیو درنو اوریدونکو ته هم د مو مصلیه. د افغانستان اوسنی وضعیت لکه څرنګه چې غربي میډیا او نور رسنۍ منعکسه کوي، تر هغو اندازه د اندېښنې وړ نه دی، او حکومت په دې ښه توانېدلی دی چې د اسلامي امارت څېره یا تصویر دنیاوالو ته په مستقیم ډول په مغه واقعي بڼه ښکاره کړي. سیاسي تعاملات یو اصل دی په دولتونو کې، او د دولتونو د روابطو په مابین کې، او ممکن یو وخت دغه تعاملات لکټکنه کیږي او پزان سره دی وبل سره د تفاهم په دروازو باندې سره دریږي. دا د دې معنی نه لري چې افغانستان سره به تفاهم نه کیږي، تعامل به نه کیږي او د افغانستان بل دنیا سره نه سیال کیږي. دا د دې معنی نه لري. د چینایانو او د دغه هیواد د مشرتابه او افغانستان سره د دوی زړه خواخوږي ډېر د پام وړ دی او د افغانستان د حکومت د تازه اقداماتو او په خارجي سیاست کې د دغو هڅو زیږنده پایلې د افغانستان تاریخ کې بېساره اقدامات بلل کیږي. اوسنی دولت هڅه کوي چې د همدغو اصولو او همدغو مهمو لاسته راوړنو په اډانه کې له دنیا سره په مختلفو برخو کې هغه تعاملات ترسره کړي او په هغو تعاملاتو کې شامل شي چې دواړو هیوادونو یا د مختلفو هیوادونو تر مابین د تفاهم او د راکړې ورکړې او د حسن همجواري او د دنیا سره د روابطو د پاللو په مفهوم هغه اساسي معنا افاده کړي. مونږ ډېر خوشحاله په دی یو چې دنیا په دې باندې پوه شو چې طالبان یا د طالبان اسلامي امارات هغه څه چې شل کاله تبلیغ او نشر او پخش کېده هغه څېره نه لري. ولس هم رضایت لري. د افغانستان د ولس لپاره د اوو میاشتو لاسته راوړنې په بېساري ډول د تېر شل کلن نظام څخه ډېر دي. ولس هم قناعت وکړ چې یو لاس
حکومت کامیاب صاحب راته کولای شي چې وایي له جګړې د بندېدو پرته څه لاسته راوړنې په دوو نیم میاشتو کې لرو؟
بله، د جګړې بندېدل خو عمومي شاید په دنیا کې د انسان لپاره د بشریت لپاره تر ټولو مهم شی نوري صاحب امنیت دی. چې امنیت نه وي هیڅ امکانات نشته چې زه له تاسو سره له دغې جنه وغږېږم او تاسو دلته خپل مخاطبینو ته نشرات وکوئ او یا نور مسالې مطرح شي. د فساد له منځه وړل، د ډلو ټپلو ختمول، د طرفګنیو، د تعصبونو، د قومي مشکلاتو او په همدې ډول باندې د اقتصادي پرمختګونو او د څلورو مهمو پروژو د پرانیستي او په همدې ډول له پانګوالو سره د افغانستان د آینده تجارتي نظام او په تجارتي نظام کې د افغانانو د حسین په اړه ځکه کټه لاسته راوړنې حکومت لري.
بله بله،
نو زه فکر نه کوم چې تاسو په جریان کې ویل دغه لاسته راوړنې نه، نو تر ټولو مهمه دغه مسائل دي جناب نوري صاحب چې دا د افغانستان اسلامي امارات حکومت کې تر سره شوې دي.
بله، کراشو ستاسو د خبرې ته چې د افغانستان وضعیت یا د افغانستان د وګړو وضعیت هم هغه څه نه دی چې نړیوال تصویر کوي. په افغانستان کې خلک ډیر وږي دي، یوازې یو مؤسسه مرستندوی د ملګرو ملتونو نه ده چې همیشه یا تل خبرداري ورکوي، بلکې ډیرو مسوده خبرداري ورکوي. تقریبا 95% د افغانستان وګړي خواړه نه لري. د یو اوریدونکو غږ بدل ته واورو چې څه وایي.
ډیرې بدې ورځې دي، افغانان د سختو بدو ورځو سره مخ دي، نړۍ باید افغانانو سره کومک وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام درې ورځې مخکې د وې سروې نتیجه خبره کړې ده چې وای په افغانستان کې په اوس وخت کې 30 میلیون وګړي شدید د خوړو خوندیتوب نه لري. کامیاب صاحب تاسو وای؟
بله بله بله، نورې صاحب د 2014 کال د اگست 14 باندې هم د افغانستان د خلکو د اقتصادي بد وضعیت په اړه باندې نړیوالو بنسټونو او اړوند مرستندویو ادارو اندېښنې څرګندې کړې وې. د فقر کچه د اسلامي امارت په واکمنۍ کې نه ده راټیټه شوې. دا خدای خبر ده چې یو انقلاب شوی، یو فاسد نظام، یو دولتي نظام نسکور شوی، بل نظام راغلی دی. دې کې خو د انقلاب په تحولاتو کې خو طبیعي ده چې هر څه ګډوډېږي او بېرته د نظم لوري ته روانېږي، وخت ضرورت دی. مګر منطقي خدای ده چې سړی د فقر او بدبختۍ مخینې ته اشاره وکړي چې په 2012، په 2011، په 2014 او تر 2014 پورې دغو کالونو کې دنیا د افغانستان د خلکو په اړه ډېرې جدي او کلکې اندېښنې درلودلې. د افغانستان شتمني غلا شوه، د افغانستان سرمایه لوټ شولې، د افغانستان هغه ملي سرمایه چې وخت تیرو حکومتدارانو لوټ کړل، له ځانونو سره یې وړل، په یو مخنا په څو میکانیزمونو باندې د افغانستان د خلکو شتمني لوټي شوې. اوس دا ټول زه ګومان نه کوم چې دا محل د استناد ولري چې د افغانستان اسلامي امارت باندې وتپل شي، مګر دا دا خبره هم د دې معنی نه لري چې باید حکومت خپل مسؤلیتونه ونه پیژني. بله، اسلامي امارت مسؤلیت لري، مکلفیت لري چې د خپل د قلمرو په اړه نه کې خپل ولس ته، خپل خلکو ته فکر د لمنځورولو په برخه کې منظم برنامه ولري.
دې خبرې تر اوسه ورسته کله چې یو څوک قدرت په لاس کې اخلي که په افغانستان کې پخوا طالبان په مختلفو سیمو کې جنگیدل خو قدرت په لاس کې نه و. د پټول افغانستان چې اوس واکمنان شوي ډیر مسولیتونه همور لغاړي دي او لس ور لغاړي دي او لس هغه ارتیاوی باید پوره کړي. رازو ورسته بیا هم پر دې باندې خبرې وکړو. د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه سادات هم را سره وصل دی. سادات صاحب خبرونه ته خراغ لست.
سلام درناوی تاسو ته د پروګرام درنو میلمنو غوړو ته کوستاو او ریزم کوستاو.
بله ساده صاحب که راشو د چین غونډې ته مخکې حافظه صاحب ویل چې چین د افغانستان یو مهم لوبغاړی دی. دا غونډه د هم د دې لپاره را بلل دي چې په راتلونکي کې په افغانستان کې خپل د پخې ځای ولري. چین غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په تېر بیا طبیعي زیرمو کې څومره تاسو دغه غونډې ته خوشبین یا دغه غونډې ته هیله من یاست چې دا به لاره پرانیزي دې ته چې په افغانستان کې هغه ستونزې چې نن ورځ دا هیواد په مختلفو برخو کې ورسره مخامخ دی اوارې شي؟
ګوره یو نړیوال تعامل وجود لري هغه دا چې کوم هیواد چې لا په خپله په رسمیت نه وي پیژندل شوی د چین غوندې یو بل اقتصادي زبرځواک چې هم په سیمه کې هم په نړۍ کې خپل د ګټو په لټه کې دی څنګه کولی شي چې هغه هیواد چې په رسمیت نه پیژني د هغې سره د داسې معاملاتو په لاره کې وارد معاملې شي او قراردادونه وکړي او دا قراردادونه بیا د کم نړیوال قوانینو پر بنسټ کېدلی شي بغیر د دې چې افغانستان یو ځل بیا لکه د یو بل زبرځواک په لاس لوېدو او د هغوی د ګټو او د نورو د ګټو د شریکېدو په نتیجه کې به یو بل حالت رامنځته شي چې افغانستان به په یو بل تقابل کې قرار واخلي. زه بله شکه دا شیان د افغانستان په ګټه هغه صورت کې ګڼم چې د افغانستان نظام یا حکومت لومړی خپل مشروعیت خپل د ولس نه ترلاسه کړي بیا د نړیوال نه او بیا د تعادل په پام کې ولري چې د بل زبرځواک په اصطلاح قهر ځان ته راونه پاروي. دا نړیوال موازین په پام کې نیول د دې مراوډو د پاره هغه ډیپلوماسۍ لارې څارل دا تر ټولو لومړی شرطونه دي.
بله
زه فکر کوم چې بله چین هیواد د پاره تر ټولو زیات اوس د دوی ښه الای چې د اصطلاح ملګری چې د پاکستان دی او فعلاً پاکستان خپل د راتلونکي د پاره خپل د بقا د پاره خپل د اقتصادي ګټو د پاره یو ځل بیا افغانستان استفاده کوي.
بله مننه صدات صاحب. حافظ صاحب که تاسو در شو د چین هغه پالیسی ته په پام سره چې تر اوسه پورې خودلی په نړیواله سطح ډیر خپل ګټې تعقیبوي ډیر په دې پسې هم نه ګرځي چې په هیوادونو کې څوک واکمنان دي. په تېره بیا د بشر د حقوقو موضوع هغه چې لویدیځ ډیر را برسېره کوي. فکر کوي چې ساده صاحب له خبرو سره موافق یاست چې مهمه ده د چین لپاره چې په افغانستان کې څوک واکمنان دي او که افغانستان ورته مطرحه ده چې او راتلونکي ګټې ورته مطرحه دي؟
اول خو وایي چې ارتکاب عمل پر دوه اصولو باندې ولاړ دي، دفع ضرر او کسب نفع. د چینایانو کړوله هم پاکستان او نورو هیوادونو په مقابل کې د دغه اصول څخه مستثنا نه دي. ما مخکې عرض وکړل چې یو د چین لویه مسله د دې ملي امنیت دی چې ډېر هیر لري ځکه چې دا چینایي مسلمانان افغانستان سره ګاونډیان دي. دا چینکیانګ یا اورومچی او دا قشقر یارکند دا بدخشان سره همسرحد دي. نو دوی نه غواړي چې دننه په چین کې داسې اسلامي حرکتونه د افغانستان له لارې تحریک شي. نو د خپل مسؤلیت په خاطر او خپل د ملي امنیت په خاطر دوی ډیر لیوال دي چې هر حکومت چې په افغانستان کې وي هغه سره دوی تعامل وکړي او د دغه څخه مخنیوي وکړي د احتمالي غمیز څخه. دا د دوی لپاره یو ستراتیژیک اصل دی. دوم مسله لکه تاسو ته برسیره ده چین ډیر لوی صنایع لري. حتی تولید ناخالص ملي چین یا جی ڈی پی د چین امکان لري چې په سلویشتمه پوری د امریکا څخه زیات شي، او دا لپاره خام مواد ته پکار دی، او خام مواد کچيري لري سخرا ولي خو بیا ترانسپورټیشن دی او دا مشکلات دی، او قیمت اوس د شپمنت هم ډیر زیات شوی دی. نو افغانستان ته پاملرنه دی پرې خاطر دی چې افغانستان د زیرم څخه دکې واد دی او ډیر خام مواد هغه ته برابرول شي. نو په دې خاطر باندې چین دا کوي، اما دا چې څنګه یې کوي، په کوم چوکاټ کې کوي، دا خو ډیره مهمه خبره ده چې باید د بینالمللي پروتوکول نه پام کې ونیول شي. او افغانستان دغه یو معتبر او سیاسي مشروع ادرس ولري.
بله،
چوکات دې همکاري دي.
بله حافظ صاحب، مننه تاسو هم دې موضوع یادونه وکړه، د نړیوالو موازینو، نړیوالو نورمونو، نړیوالو منشورونو چې افغانستان مخکې له نړۍ سره له ملک امضا کړی دي، لاسلیک کړی دي، او غوښتنه هم ځینې کېږي چې باید هغه واکمنان چې په افغانستان کې راځي باید پر هغو ته درناوی ولري. کراسو کامیاب صاحب، تاسو ته دغه د نړیوالو نورمونو یا معیارونو ته پام کول، آیا د حکومتونو چې اوس کراسو د افغانستان کې د طالبانو حکومت ته، آیا دوی ته پکار نه ده چې باید له نړیوالو سره پل کیږدي او هغه نورمونه او معیارونه چې منل شوي دي، که د زده کړې په برخه کې دي، د کار په برخه کې دي، هغه باید ومني که غواړي چې نړیوال مشروعیت حاصل کړي؟
بله نوری صاحب، منطقي پوښتنه ده. د دوهې تړون او په دغه تړون کې درچوي مفردات او مندرجات ټول هغه موارد دي چې د افغانستان اسلامي امارت په حکومتداري کې هغه په پام کې نیسي، او له دنیا سره د تعاملاتو په اډانه کې د دغه معاهدې هغه مهم ټکي اجرا کیږي. وار وار په سیاسي تریبیون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دغه موضوع ته اشاره کړې ده چې موږ له ګاونډیو سره او د دنیا له نورو هیوادونو سره د تعاملاتو او د روابطو د پاللو جوګي او واړو چې موږ سیال پاتې شو. مهمه پوښتنه دا ده چې د دغو څرګندونو او له افغانستان سره د دنیا دریست شي دی، دا پوښتنه باید تقریبا او میاشتې مخکې مطرح شوې وای. افغانستان خو ژمنه کوي، طالبان او امارات ژمن دي چې موږ د دوهې د تړون ټول مفردات تطبیق کوو، مګر دنیا د چې بهانه لټوي او کله هم د دولت لپاره
کامیاب صاحب کراس هم دی خبرې ته اوس ګوري. تقریبا ونی میاشت مخکې ویل چې د طالبانو د واکمنۍ تیریږي، ونی میاشت کې لښبګم ټولګي پورته پډیرو ولایتونو کې اول د خونځینو پرانستل شوی، بیا ژمنه وشو چې د وری په دریمه به پرانستل کیږي. دغه موضوع ونی میاشتې وخت ونیو، مشکل چیرې دی؟ په تیرو رژیمونو کې د ښوونې وزارت سره کودونه شته ده که موضوع د جامو وي، د ښوونځي که د لباس اغوستو وي، د افغانستان د ټولنې له دود دستور سره سمې جامې وي یا د اسلامي شریعت سره وي. په افغانستان کې دا شی مخکې لرو، هلته ثبت دي، له هغو نه استفاده کیدای شي، ولې باید د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې پاتې شي؟
نوري صاحب، یو څه غواړم چې د ازادۍ راډیو له تاریخه ډاډ ورکړم خپلو هیوادوالو ته چې اسلامي امارت د خپلو کړو ژمنو لپاره هیڅ وخت نه غواړي چې پښتنې را برسېره کړي د نظام په وړاندې. هغه به عملي کیږي، هغه به تطبیقیږي، او د کوم فرمان چې صادر شوی د نجونو د درس د توقف په اړه کتلک تمرکز پرې وشي، په ځای کې نه دی ویل شوي چې مطلق بند تر امر ثانی. امر ثانی له حقوقي لحاظه د دې معنا لري چې یو څه پروسه کې مشکل موجود دی یا اصلاحات به راځي، بیرته به دا پروسه شروع کیږي. پرون د افغانستان د پوهنې وزارت یو سلسله اقدامات وکړل چې د ښوونځیو د بیرته د خلاصولو هغه مزل لنډوي، او ان شاء الله په لاندې وخت کې به دا بیرته اعلانیږي او ښوونځي به بیرته د افغانستان نجونو ته خلاصیږي. دا د نجونو د تحصیل او د زده کړې د حق د اخیستلو صلاحیت له هیچا سره نشته. فقط منظور دغه دی چې له دغه اجراءاتونه، د حکومتي اجراءاتونه، ځینې مغرضې کړی غلط عکسبرداري او غلط تعریفونه وړاندې
کوي. بله کامیاب صاحب کراشو، دې خبرې ته دا ژمنې مخکې هم ډېرې شوې دي او وخت هم ډېر حساس دی. ونی میاشتې د طالبانو د واکمنۍ تیریږي، د افغانستان میلیونونه وګړي وږي دي، نور ډېر بېکاره شوي دي، تقریبا 1,000,000 نفر کسان چې د افغانستان په ملکی دولتي ادارو کې کار کوي، د هغه اکثرا له کاره وزګاره شوې دي. افغانستان په اوسنۍ په ډېر یو حساس مرحله کې دی. نن د چین ولسمشر شي جین پینګ دغه دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې وویل چې افغانستان د یو حساس مرحلې څخه تیریږي. په دغه اوسنی حساس وخت کې نن ورځ 4.4 میلیارد ډالر نړیوالې مرستندویه ټولنې د افغانستان لپاره د افغانستان د خلکو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. نړیوال دا مرستې چې کوي خو دوی هم ځینې غوښتنې لري، دا غوښتنې خو باید عملي شي.
نوري صاحب، د افغانستان کورنۍ مسایل همیشه د افغانانو په افغانانو پورې اړه لري او د حکومت اجرات چې هغه کوي د بیکاری او د لوږې یا د فقر کچه خو مخکې هم ارز وکړه تاسو حضور ته چې اوس نه راټیټه شوې. په افغانانو کې 40 کال کېږي چې مشکل دی، په افغانستان کې 40 کال کېږي دغه وضعیت دی. تیر حکومت هم ډېر سوچا او ډېر پاک نظام نه و، په هغو کې هم متعدد مشکلات موجود و. د هغو مشکلاتو له وجې نه د اوسنی نظام له ګڼو ستونزو سره مخ دی. اوس هم دا نظام اخته دی چې د تیر رژیم مرزدارۍ پاکي نظام صفا کې ادارې دولتي منظم کې. دا د دې معنی نه لري چې د طالبانو د اسلامي امارت په واکمنۍ باندې به نور افغانان له کار کولو نه، له زده کړې نه، او له شهروندۍ او مدني حقوقو څخه به محروم کېږي. دا حقیقت نه لري او حکومت مسولیت لري چې ښه چاپیریال رامنځته کړي، اداري فساد نه خارج اداري محیط برابر کړي چې ترغه کارمند وکولی شي، د عامه مامور د خدماتو د وړاندې کولو د مسؤل په توګه وکولی شي خلکو ته د خدماتو عرضه وکړي. د ټولو د لپاره کار روان دی، د ټولو د لپاره سیستم روان دی. د اوس د عدلیه وزارت په ګڼو مقررو لوایحو او قوانینو باندې پر مساوده او مساوبو باندې کار کوي. هر سکتوري وزارت په دې مکلف شوی دی چې د کارمندانو لپاره هغه زمینی د کار مساعد کړي چې د کار د نتیجو د مثبت او اغیزو پادانه کې د نظام اصلي هویت څرګند شي. یو کده چې تیر نظام فاسټ جیم په هیڅ باندې بیرته د یو لاوالی او لا کوڅه او لا باندو څخه خلک راوصل شي په ډلو ټپلو په قومي پر دنه یو پتا سګونو خدا غنځو بیا مانو نه دي.
کامیاب صاحب کامیاب صاحب
کراشو د امارات او جمهوریت خو بیا نه کیږي.
کامیاب صاحب کراشو دې ته سعید په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر کډرونه وروزل شول. موږ یو ستونزه په افغانستان کې دا ده چې هر حکومت چې بدل شوی دی د پخواني حکومت کادرونه څنډې ته کړي دي، او دا یو غټه ستونزه چې په افغانستان کې تکراریږي. کله چې نوي کادرونه روزل کیږي بل رژیم چې راځي هغه څنډې ته کوي. همدا ده چې افغانستان په دغه حالت باندې ده. تاسو وایي چې په تیر نظام کې آیا خپل تاسو په تیر نظام کې زده کړې ونه کړلې؟ یو پوښتنه له تاسو.
بله، په تیر نظام کې ما زده کړې کړي، په دې تیر نظام کارمن نه يم. په تیر نظام کې مې کار نه دا کړی.
امکانات د زده کړې تاسو لپاره چا برابر کړیو؟ تیر نظام برابر کړیو کبل څه؟
زما شخصي امکانات وو، نوري صاحب شخصي امکانات مې وو. ما دولتي پانتون نه دل وسه، دولتي پانتون کې د تحصیل حق ما تراک نه کړل شو، او پر موږ دغه ټاپه وچ دی طالب ده او د کورنۍ طالب ده. له ډېرو ګڼو امتیازاتو څخه زه محروم پاتې شوی یم. ولې ما خپله هڅه جاري ساتلې وه او غوښتل مې چې ولس ته خدمت وکړم. دغه تعصبونه، دغه بدبختي چې تاسو مخ یادونه وکړه زه یې تاییدوم. ولې اوس دپاره د حل لاره څه ده؟ کوم دریځ چې اوس اسلامي امارات لري، تاسو د پوښتنې حل په دغه دریځ کې موجود ده، او انشاءالله د حکومتداري دا سیستم به جوړیږي انشاءالله.
بله مننه. ساده ست تاسو درزو لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوی دی، په افغانستان کې خو پوهیږو چې خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، اقتصادي، بشري، سیاسي او نورې. تل طالب چارواکو له نړیوالو غوښتي دي چې باید مرستې سیاسي نه کړي او د افغانستان له خلکو سره مرستې وکړي. نړیوالو هم ویل چې دا مرستې چې کوي په افغانستان کې طالب واکمنانو ته نه ورکول کیږي، بلکې دوی په خپله د بشري چارو باندې لګوي. د کار په مقابل کې نقد پرستی دي، مرستې دي، همداسې نورې د ژمنۍ مرستې دي او دغسې نورې. د جنیواله کانفرنس سره په یو وخت چې نن پیلېږي، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا هم همدا موضوع را پورته کړه. ازادي رادیو ته وویل چې نړیوال دی له اړو افغانانو سره بشري مرستې نه سیاسي کوي. لومړی به د ذبیح الله مجاهد څرګندونې واورو، بیا غواړم چې تاسو تبصره پې وکړئ.
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کې اوسې د افغانستان له خلکو سره د بشري روحیې په اساس او بې له کوم معاوضې څخه کېږي. که چېرې دغه مرستې یو نهاد ټولوي او بیا دغسې تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله یې ګرځوي یا د فشار د الې په توګه استعمالوي، دا به د افغانستان په ګټه نه دي او دا د هغه چانس د مرستې راټولېږي هم د هغو د روحیاتو سره هم لوبې دي.
دا برخه یې درسته چې نړیوال باید مرستې سیاسي نه کړي، په خلاص لاس د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي، خو دغه برخه چې نړیوال باید له دغو مرستو څخه د فشار یا د یوې آلې په توګه کار واخلي او خپلو اهدافو په خاطر باندې، ایا له دې سره موافق یاست؟
اصل کې افغانستان د نړۍ په لوی کور کې یو وړکی کور دی او د دې لوی کور د نړۍ لپاره قوانین نافذ دي. په نړۍ کې نړیوال قوانین په هماغه اساس ملکونه په رسمیت پیژني کوم چې په ټول نړۍ کې د منلو وړ. کچیرې طالبان یا د دې استازي یا د دې ویاندار خپل د خبرو سره د احتیاط نه کار وانخلي، په دې باندې وپوهېږي چې همداسې چې په انزوا کې پاتې دي په انزوا کې به پاتې کېږي او دومره به دوی زور ونه ویني لکه څومره چې افغان مظلوم ولس په تېرو څلور لسیزو کې هم وځپل شول، هم خوار شول، هم دلیل شول، هم بې عزته شول، هم د تعلیم نه پات شول. د طالبان دپاره به دا بې له شکه چې بې تفاوته وي، دوی ته لکه څنګه چې پخوا پیسې او مرستې د مختلفو هېوادونو نه په پټه او براله رسېده دوی ته به ورسېږي لکه پخواني چارواکي. لیکن افغان ولس به ډېر زیات خسارمند وي او خسارمند شو. د اوسني خبرو کې چې جناب کامیاب صاحب ورته اشاره وکړه، یعنی د امر رسانی معنا کېدای شي چې لږ کاله هم وي، امر رسانی معنا کېدای شي چې دو هفته هم وي. بهتره به دا نه وه چې طالبانو لکه اوس چې فرمانونه د اصلاح وات ورکوي، لکه زه اورم په امر بالمعروف وایي چې خلکو ته مشورې ورکوي، غوښتنې کوي چې ګواکې ډېره پرېږدي او داسې لباس واغوندي. دغه خو د اصول په اساس همداسې کولی شو چې قرار قرار اصلاحات راوستي وای. د مکتب د دروازې بندول معنا یې څه شی دی؟ دا خو هماغه توره پرده ده، هماغه توره څیره ده چې بیا یې تکرار هم ښیي چې پس پنځه ویشت کالو تاسو په افغانانو باندې هغه ظلم روا کړی چې پنځه ویشت کاله مخکې مو کړ. د نجونو تعلیم په کوم اسلامي هېواد ممنوع ده؟ په پنځوس اسلامي هېوادونه لرو، په اووه پنځوس اسلامي هېوادونو کې افغانستان تر ټولو آخري او ذلیل ترین ښودل شوی، یعنی په دې کې صرف نه شپږ فیصده خزینه باسواده دي او په دې نه شپږ فیصده کې هم تاسو اوس دروازې پرې بندوئ. هغه چې لا ورته څه شرایط پخوا مساعد وو اسې، یعنی د نړۍ سره ګام اخیستل د دوی لپاره حتمي او بیخی طبیعي قانون ده. د نړۍ د نړیوال قوانین نه سرغړونه خامخا نظامونه نسکور شوي، نسکوریي او ورسره ولسونه خوار او ذلیل کیږي. موږ عملا په افغانستان کې دا ولیدل.
مننه حافظي صاحب. مخکې کامیاب صاحب یادونه وکړه چې اوسنی نظام ته، یعنی د طالبانو ته، د تیر نظام ډېرې ناخوالې پاتې دي. په تېره بیا اقتصادي پوهیږو چې تیر جمهوریت هم تقریبا څه باندې اویا سلنه پر بهرنیو مرستو متکی و ډېرې مرستې افغانستان ته راغللې، خو هغسې چې باید لګول شوي وی نه دي لګول شوي. په دې برخه کې کامیاب صاحب به حتما د حق په جانب تاسو بولئ چې که چیرې ډېر تاسیسات یا زیربنایی یا هغه پروژې چې د افغانستان د وګړو لپاره کاري فرصتونه جوړ کړي وای، نو ښایي نن په یو بله مرحله کې وای افغانستان. څه فکر کوئ چې آیا دغه مرستې چې نن بیا هم نړیوال مرستندوی ټولنې د افغانستان لپاره غوښتنه کوي، دا به د افغانستان در دوا کې، او آیا په رښتیا هم اوسنی نظام هغه ستونزو سره چې مخامخ دی دا د پخواني نظام زیږنده ده؟
تر یو بریده پورې د کامیاب صاحب خبرې سره موافق یم چې دا فقر نوی پیدا شوی نه دی. دا په خپل پخوانی ولسمشر اشرف غنی هم ویلی وو چې که دوه ډالري فقر حساب کړو، نوی فیصد افغانان تر فقر کرخې لاندې راځي.
او دا پخپل المر ماخوذن د اقراری پخپل دا اقرار کړی وو او د فساد پاکله هم زه ورسره موافق يم. د یالتا په تلویزیون یک کې ویان او خبر نگار وو او ما سره مصیبې ډېرې کولې. زه په هغه وخت کې رئیس امید وټاق وم او د هغه وخت هم متهم په دې وو یو ګشت تقریبا بندي شوی هم وو په نن د دې چې دی طالب دی. زه دا همدا خبره ده صحیح ده. زه شهادت ورکوم چې دی دا ګواښ لاندې وو. اما زه دا ویل غواړم چې خلق د دغه ناامنی فساد او فقر څخه ستړي ول. نوی حکومت باید د فقر له بینه وړي وای په هر دلیل چې وو هر لارې چې باید لټول هر تدبیر چې به سنجول باید فقر له بینه نشو وړای. حداقل سطح باید کچه باید کم کړي وای او په این زمان کې د خلکو هغه ازادي او په مقابل چې ځینې تبعیض او ځینې مشکلات او ځینې نور مسائل وو دغه باید سطح چی وای. اما متاسفانه نه یوازې فقر کم نشو او هغه بد میراث چې وو هغه بد میراث لپسې غښتلی شو. د مثال په توګه 1.4 میلیون خلک چې د دولت له بودجې څخه تنخواوې ترلاسه کولی مثلا 4,30,000 ملکي مامورین 3,25,000 نظامی پرسونل د افغانستان او تقریبا 4,00,000 متقاعدین شهدا او معلولین کورنۍ دا ټول د افغانستان د دولت څخه تنخواوې اخیستلې چې اکثرا اوس تنخواوې نه لري او خپل قدرت د خرید له لاسه ورکړی دي او دولت بودجه نه لري چې دې ته ورکړي. ځکه چې دا هغه اقتصاد د افغانستان چې یو مصنوعي اقتصاد و د خارجي مرستو په زور چلیدل هغه یو مصنوعي رونق چې موجود و هغه خارجي مرستې بندې شولې او افغانستان بیرته هماغه اصلي څیره چې د فقر څخه ډک او بیچارګۍ څخه ډک پاتې و دا رامنځته شو. اوس که سیاست وسی تدبیر وي باید داسې نظام خپل ځان دغسې عیار کړي چې د افغانستان د خلکو لپاره د میزونو لپاره مرکز وګرځي او په عین زمان کې بینالمللي تعهدات چې افغانستان یې لري هغه باید ورته پاملرنه وکړو که نه خو بیا یوازې پاتې کېږو. اوس مثلا دا 6.25 میلیون ډالر چې دوی د نجونو د ښوونځي د بندېدو په خاطر نړیوال بانک هغه بلاک کړل معنا یې دا دی چې بیا خو صحي سیستم زمونږ بیا تنخواوې نه لري زمونږ بیا ښوونکي پیسې نه لري تنخواوې نه لري ځکه چې دا مرستې دا 6.25 میلیون ډالر د صحي سیستم د کرنیز چارو او د تعلیم او تربیې په هکله دا مرستې کېدلې اوس هغه بند شو. نو په دې خاطر باندې زما نظر دغه دی چې هغه زه منم چې دا پخوانی دولت خپل کار نه و کړي خپل دا تاریخي وظایف تر سره کړي نه و ځکه دا بدنام او رسوا شول او هر څوک چې غواړي چې دا څخه ځان وژغوري باید د خلکو منافع و ته ژمن اوسي او د فقر سطح باید ښکته کړي ځکه چې د نظام مشروعیت مستقیما متناسب دی په مبارزه چې د فقر پر ضد او د رفاه لپاره یې کوي.
مننه حافظ صاحب کامیاب صاحب تاسو ته درزو. حافظ صاحب د یوې موضوع یادونه وکړه په افغانستان کې ډیر خلک چې پخوا په دولتي او ملکي ادارو کې کارونه کول وزګاره شوي دي. افغانستان هغه یو سنتي ټولنه ډیر په کرنې باندې ولاړه ده خو په ښارونو کې په تیرو شلو کلونو کې ډیر خلک له کلیو او بانډو راغلي وو ښارونو کې میشت شوي وو او دوی د معیشت یوازنی منبع هم هماغه کارو چې لاسه ورکړی. مخکې ما لنډه یادونه وکړله د خوړو د نړیوال پروګرام د وروستۍ سروې چې په فبروري میاشت کې تر سره کړې ده په دغه سروې کې دغه راز ویل شوی چې د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 50% ویلي چې په فبروري میاشت کې یعنی تیره میاشت هیڅ عاید نه درلود. کله چې وضعیت دا ډول وي کامیاب صاحب د یو مسؤول حکومت په څیر طالبانو ته پکار نه ده چې باید هغه څه چې په وس کې لري باید د همدغو کسانو غم وخوري؟
بله
واضح ده چې حکومت مسولیتونه لري خو تر هر څه د مخه له افیزي صاحب څخه مننه کوم چې زما یادونه یې وکړه او زه ویاړم د افغان په حیث چې دغسې کادرونه په افغانستان کې وو دغسې شخصیتونه په افغانستان کې وو واقعا د دوی موجودیت په تېر نظام کې هم ډېر مطرح وو ما دغه وخت مشکلات او په اقتصادي برخه کې او په مختلفو برخو کې مسولیتونه له دوی سره په مطبوعاتو کې شریکول همغه سبب شو چې زه زندان ته لاړ شم او په ما باندې ظلمونه وشي په هر ترتیب د هېواد د سوکالۍ دپاره چې هر څومره سختي و تېر کړو کمه ده نوري صاحب زه غواړم داسې ووایم چې دغه حکومت نوی دی د نوي حکومت په وړاندې له منفي اقداماتو او له منفي تبعیض او له دوی سره دوه مخي چلند کول نه یوازې دا چې رسنیو او سیاسي ډلو ټپلو ته نه ده په کار بلکې زه په عمومي کې دغه د منفي تبعاتو او زیږنده اړخونو څخه شکایت لرم شل کاله یو حکومت ودنه توانې چې خپل امنیت ونیسي نو وکلن اوو میاشتو حکومت به څنګه د یو مملکت پاشلی نظام پاشلی اداري سیستم په فساد ککړي ادارې خیانتونه شهیدونه شهادتونه مرګونه او فساد راجمع کړي دام د دې معنا نه لري چې د حکومت مسؤلیتونو باندې پرده واچول شي نه اسلامی امارت اوس د مقتدر نظام په حیث باندې د واکمن نظام په حیث باندې اول چې زه یې حامی یم زه یې ملاتړی یم او زه د دغه نظام غړی ځان بولم غواړم چې ښه حکومتداري غواړم چې د تیرو ترخو تجربو څخه په ګټې اخیستنې سره د ودسې نظام د جوړولو تکل وکړو چې افغانان پکې ځان وویني د افغانانو خپل هنداره پکې وي مشروط پر دی چې خلکو یا په افغانانو کې یا په همو کسانو کې چې پاینده نظام کې دوی خپل موجودیت ویني فقط او فقط د افغانستان د ګټو د خوندي کولو د افغانستان د خلکو د پاره کار کولو هغه که په اقتصادي سکتور کې ده په تجارتي سکتور کې ده په سیاسي مسایلو کې دي که په اقتصادي مسایلو کې دي په دغو برخو کې د تاسو د پوښتنې لاند او خلاصه ځواب ده جناب نوري صاحب محترم مونږ کوشش کوو نظام کوشش کوي په دې لټه کې دی چې د تفاهم په اډانه کې دغه ټولو ستونزو ته د حل واقعي مثبت شرعي او افغاني لا ځواب پیدا کی او خپل ولست قناعت ورکی او د قناعت پرانه کې د نظام او د نظام
مصلحتونو
او لنړیوالو سره رابطه ټینګ شي
کامیاب صاحب هغه یو مطلب د پدری کې وای بوز بوز نامر کې جاوې لغمان میرسه ولست دیر واګه ده
نوري صاحب امیدوار به اوسه ګو مثبت اوسه په پایلې لري زه یقین لرم چې وخت به زو تاسو ان شاء الله نه دینه وګورو زه به تاسو ته وعده درکم چې تاسو به وخت دې نظام په موجودیت کې افتخار وکي او به وایي چې واقعا هغه نظام چې د افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره د ژوند د مناسب چاپیریال د رامنځته کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول همدغه وو دا به دعا وکړو چې افغانستان باندې خدای پاک امن راولي او د سولې د ابقا کې او له نړیوالو سره د خدای تعالی زموږ او تاسو روابط په نیکو ورواړوي
مننه کامیاب صاحب ساده صاحب تاسو د کامیاب صاحب د څرګندونو څخه غواړی او اضافه کوي وای د طالبانو حکومت نوی دی ډیر ناخوالی ورته پاتې دی باید ورته فرصت ورکول شي دوی ژمنې کوي او هغه ژمنې هغه د عملي کوي تاسو څه وینئ
زه په ټول احترام کامیاب صاحب ته او د دې احساس هم نه ورسدم د دې احساس ته هم په احترام سره یو څه هم چې موږ ټول انسانان بشریت چې په دې دنیا کې ژوند کوو امیدونه ژوند کوو او دا اراده پورې تړاو لري دا نیت پورې تړاو لري دا عمل پورې تړاو لري چې یو څوک وخایي چې څنګه خپل خبرو او وعدو سره عملی ګامونه اخلي د داسې یو نظام برخه چې اکثریت د مدرسې ملایان او شاګردان وي او ټول مسلکی چارې هم د دې په لاس کې وي دا غینه به امید او هیله څنګه وکم چې دا مسلکی چارې څنګه تر سره کیدای شي څنګه به موږ دا خپل د سیمې هوادونو سره سیال شو نړۍ سره سیال کیدلای نه شو زموږ مننه چې په دغه روان حالت کې د نړۍ سره سیال کیدلای نه شو اول د نړۍ نه پینځه واکې پاتې یو د نړیوالو قوانینو سرغړونه کوو شرایط راته خود شوی دغه سره عمل نه کوو او دا امیدونو او هیلو په اساس په ټول موږ افغانانو ژوند کړ ټول نړۍ ژوند کوي لکه کلیشي خبرې بنکو عمل بخیو اته چې وایو که شعار بنوي د دې خوشبینیګانو ته بیا هم احترام لرم زه هم دا هیله لرم خپل د رب لوی دربار ته هر ورځ لاس په دعایم خپل د ولست نجات خاطر او خپل د خطې د بقا خاطر
ساده ته مننه
لکه عملا چې وینم ډیر کم سره کې وینم او دوی باید د تزان چمتو کې مسلکی نظام ټول شموله نظام ټول وګړي باید پکې ځان وویني. یوازې انحصارګري مونږ عملا په تیرو څلور لسیزو کې ولیدو، د ثور د کودتا نه رانیولې تر دا پایا پورې انحصارګرۍ باندې دا هېواد هېچ چېرته ونه رسېده. هره ډله چې راغله قدرت انحصار کو او یوازې خپل پلویان پیصله هغې درلودو، بخنه غواړم مسلک په اساس کوم توانمندی درلود یا نه درلودو، لیکن چوکیگان انحصار کړي. اوس هم انحصاری حالت روان دی. توجه غواړي د دې هېواد نجات او بقا په دغه شکل نه کېږي چې یوازې موږ خلکو ته امیدونه ورکو او په عمل کې ته لاسته راوړنه نه وي. چې نړۍ د نن په رسمیت نه پېژني، د دې سوال ځواب تاسو ملت ته نه لرئ. دا چې اته میاشتې دا نظام تیر شو، نشي کولای په نړیوال قوانینو ځان برابر کړي، دا د دې ځواب تاسو نه لرئ. و پنځوس اسلامي هېوادونه ولې د نړۍ سره جوګه ژوند کوي؟
مننه سادا صاحب. کامیاب صاحب تاسو به بیا تبصره پی وکئ، بخنه غواړم. اوریدونکو هم ډیر ټلیفونونه کوي، د څو اوریدونکو غوونه به راواخلو. د ازادۍ په څپو کې خپرونه ده، بلې ځان راوپیژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
نری صاحب سلام، تاسو ته درنو اوریدونکو ته او میلمنو ته هیله ده چې جوړ به یاست.
وعلیکم السلام، څوک او له کوم ځای؟
اسحاق خان خبره کوم، د کندهار ښار څخه.
خبرونه ته ښه راغلاست. څه نظر لري؟ مهرباني
مننه. نور صاحب که وګورو، موږ په لومړي سر کې د طالبانو نظام ته ډېر خوشبین وو، ډېرو ته وادار وو، حتی ملاتړي وو. صحیح دي امنیت راغلی دی، صحیح دي فساد ختم شوی دی، خو اما قدرت انحصار شوی دی، لوږه ډېره شوې ده، مشکلات ډېر شوي دي، مخالفتونه ډېر شوي دي. د طالب ټول فکر او تمرکز نن سبا په دې دی چې د غادي مسایلو باندې دی ټینګار دی. یعنی زه خپل د نن صدر ته کومه، زه نن خپل چې د کور څخه وتلی یم، په موټر کې زه د دوی د لاس څخه موسیقي نسم اورېدلی. سیدی حرام ده په اسلام کې. سلمانی یا محمود ته موږ په آزاد پښه نسو کولای. په ښار کې نور داسې څه چې په اصطلاح آزاد نظر نسو کولای، خبرې نسو کولای. نور هغه مسایل چې زما یو شخصي ازادي او زما حق دی، زه نه لرم. نو کامیاب صاحب ماته وایي چې ته تمول لر په څو کالو کې به ته داسې یو نظام ولرې چې مقتدر به. مقتدر په څه شکل؟ مقتدر په دې شکل چې په اسلام کې ویل سي چې کار اهلي کار ته وسپاره. په اسلام کې ویل سي چې غلطه ونیسي، اغلا یې کړې وي، که چېرې ستا حاکم نسي کولای چې لوږه ورکه کړي، بیا د حاکم لاس پرې کړه. نو کامیاب صاحب بیا ته هلته چیرې؟
مننه.
نو زه وایم چې مقتدر نظام هغه وخت.
بله بله ساخان، مننه چې تاسو ځکه اوریدونکو ډیر دی ټلیفون نه کوي، او څو نور اوریدونکو هم لرو. مهرباني ځان راو پیژنه او لکم زمو تماس نیولای.
نوري صاحب تاسو سلام او میلمنو ته سلام وایي. محمود همدر در سره پاړی کا کېم لغمان.
همدر صاحب خبرونه تخره خلاص کلن نظر ورکې. مهرباني
لن نظر خو می دغه داسې که دغه اسلامي امارت دغه مخالفو ډلو ته په دې حکومت کې ځای ورکړي که نه، نو دا د دوی په خیر ده، ځکه خو یو نور پلان نیولو والا به څوک دوی ته نه ایسي، د دوی حکومت ته مثال زیان ورسوي. د دغه په خاطر م دغه حکومت خو صحیح ده، بدل شوی خو سوله خو نه ده سوې، اوس باید دغه سیاسي اختلاف
ختم
شي او نور دغه ولس ته عملي کارونه وښيي.
مننه مننه کور ودان. بل اوریدونکی دی، مهرباني ځان راوپیژني او لکوم زمو تماس نیولی. د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده. مهرباني تخنیکي همکار شرکوي چې ټلیفون پرې شو. بله حافظ صاحب، تاسو ته به بیرته درشو. بخښنه غواړم مخکې له دې چې تاسو ته درشو، کامیاب صاحب تاسو د صدات صاحب په خبرو څه ور اضافه کوئ؟ او دغه راز لنډ کرته وویل لطفا. او بل د اسحاق خان چې له کندهار ټلیفون کړی و، وایي ډېر محدودیتونه راباندې لګول شوي دي، دا څه معنا؟
خبرو ته د زړه له تله احترام لرم. هر افغان حق لري چې د خپل وطن او د نظام په اړه فکر وکړي، خبرې وکړي، پیشنهاد ورکړي، وړاندیز ورکړي. خو هغه څه چې داخل د هیواد کې دي، هغه څه چې په نظام کې مطرح کیږي او د نظام له وظیفو څخه ګڼل کیږي، له هغوی نه د ناخبرۍ په حالت کې سړی قضاوت نشي کولای، او داسې قضاوتونه یو منفي احساسات نور هم زیاتوي. او موږ باید متحدانه له هر ډول تعصب او تربګنۍ نه په لرې، یعنی خیلی دور، د افغانستان د آینده لپاره فکر وکړو. د دې نظام بل بدیل نشته. اوس چې موږ شکر نه وباسو، افغانان چې اوس خوشحاله نه دي چې په آزاد ډول د په کابل هر یو ولایت ته لاړ شي. په لاره کې تاسو نه درې، تا نه موبایل نه اخلي، تا نه د موبایل پوښتنه نه کوي.
کامیاب صاحب خو درسته ده، درسته ده.
اجازه راکړئ نوري صاحب، اجازه راکړئ نوري صاحب، محترم اجازه راکړئ. نو مخکې خو اووه هیوادونه دلته وو، امریکایان دلته وو، د کابل له یوه کونجه تر بل کونجه پورې مجبور سړی لس میله سالان ځان سره.
مخالفین څوک وو؟ مخالفین همدا طالبانو که نه وو؟
نه، مخالفین هدف مې تنها په سیاسي ډګر کې نه وو.
نه، هدف دا ده چې تاسو وایئ چې نه افغانستان ناامن وو، مخالفه ډله طالبانو، طالبانو ناامن نه کړی.
یوازې د طالبانو مخالفت خو برحق مبارزه وه د افغانستان ازادي، د افغانستان د آزاده کولو دپاره. نو بناءً ضرورت دا دی چې هغه وخت شرایط اوس فرق لري، اوس یو نظام دی او د دغه نظام مو مخکې عرض وکړ چې یو څوک خپل زوی ته واده وکړي او د واده کور ته راوړي هم په څلورو میاشتو پنځو میاشتو یو کال کې دغه کور نه سمیږي. نو دغه یو نظام دی. بناءً احساسات ته هر چا د قدر وړ دی، احترام ورته کېږي، مونږ زغم لرو، حکومت سینه پراخه ده.
کامیاب صاحب، کراسو دغه د اسحاق خان خبرو ته راشو، له کندهار چې ټلیفون کړی دا یوازې د ده خبرې نه دي بلکې
احساس د قدر وړ دی. بله، نور صاحب احساس د قدر وړ دی. تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي امارت د امر بالمعروف د وزارت له خوا نه عملي اقدام د افغانستان په ټول ګوټ کې نه ده شوی. نه حمامونه بند شوي دي، نه سلمانیان بند شوي دي، نه د چا په ګیره باندې څوک مجازات شوي دي. دا مستند نه دي او دا تر اوسه مونږ نه دي لیدلي. او داسې یو پرېکړه تر اوسه د اسلامي امارت له خوا نه منظوره نه ده شوي، مشران نه دي خبر او دغسې یو تفاهم هم نه دی شوی. بناءً زه خپله قندهار ته تللی وم.
تاسو دغه کراسو دغه موضوع دی، هغه ته د میله ځایونو او پارکونو ته چې باید درې ورځو کې ښځې لاړې شي او درې څلور ورځو کې سړیان لاړ شي، دا ته څه ډول ارزوئ؟ کورنۍ سره نه جلا کوي؟ هلته وایي چې مثلا باید له محرم، له شهري محرم پرته نه شي کولی. یو نر ورور یا بل څوک باید کار پرېږدي، خپله لور، خپله خور باید تر پارکه پورې ورسوي، هلته ورته ودرېږي، بیا یې کور ته بوزي.
شل کاله پخوا جناب نوري صاحب همداسې وو چې افغانان خپل ناموس، خپل مېرمنې او خپل خویندې، خپل اولادونه به هیڅ وخت تنها چېرته تفریح ته نه بول. متاسفانه دا شل کلن غربي یرغل او اشغال چې راغلل، د افغانستان د خلکو ارزښتونه او اسلامي او شرعي ارزښتونه له منځه یوړل. زه فکر نه کوم چې مسلمان افغان به له دغه پرېکړې څخه خفه وي. اول زه همغه منتقدینو نه دا پوښتنه کوم چې دوی آیا خپلې ښځې، خویندې او مورګانو ته اجازه ورکوي چې له دوی سره یو بل پردی راشي په یو میز کېني؟
تاسو
دغسې مسایل مطرح کړئ.
دا افغانستان د نړۍ د ټولنې یو غړی دی که نه دی؟ کوم بل هېواد کې تاسو دغسې وضعیت وینئ؟
فرق لري جناب نوري صاحب. د هر هیواد، هر اسلامي هیواد مذهبي او کلتوري، فرهنګي او اجتماعي اساسات فرق لري.
یو اسلامي هیواد راته وایي چې دغه وضعیت وي په هغه
د ځینو اسلامي هیوادونو د خلکو هغه عادي ژوند له اسلام سره هیڅ نوع تړاو نه لري. اسلام مشخص احکام لري. که چیرته د افغانستان د اسلامي امارت دغه یوه پرېکړه هم له اسلام څخه یو سانتي متر وتلی و، زه یې د یو ملاتړې په توګه په وړاندې کړې.
یعنې تاسو هغه نور هېوادونه چې په اسلامي هېوادونه دي او وایي چې موږ اسلامي رژیمونه، اسلام هلته واکمن دي، هغه اسلامي اصول نه دي مراد کړي؟
تاسو پرتله کوئ، تاسو وګورئ هغه نصوص، هغه شرعي نصوص چې د مسلمان دپاره امر و نهی کوي هغه هم راواخلئ، او کوم وضعي قوانین چې مسلمانانو دپاره جوړ شوي دي او وضعي قوانین هم الهي قوانینو سره پرتله کوئ. یو موږ الهي قوانین، الهي نظام لرو چې په غږ امارت او خلافت مطرح کېږي. یو وضعي قوانین دي. د وضعي قوانینو مبنا هغه اساسات دي چې انسان یې جوړوي. هر آن تغییرېږي. له 1350 نه تر اوسه پورې افغانستان د قوانینو په ګورستان باندې بدل شوی، ولې محل د تطبیق
مننه
حافظي صاحب په دې موضوع باندې پوهیږي او په دې موضوع ډېر بحثونه کړي دي.
نو
یا به مسلمانان مکمل شریعت ته داخليږي او یا به له شریعت نه مکمل وسیم دغه ټولاري دي. بناءً مسلمان د پاره داخله ده چې نه افراط او نه تفریط.
مننه کامیاب صاحب. بله، لباس نه ونوزو، بحث مو د دواړو غونډو ده چې د افغانستان لپاره ډېری مهمه بلل کیږي.
یو
بله، یو د چین مو غونډه ده چې د سیمه هیوادونو هلته راټول شوي، او بل هم د جنیوا غونډه ده چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره مرسته راټولیږي، 4.4 میلیارډ ډالر. افغانستان کې هم لکه څنګه چې موویل تقریبا 95 سلنه وګړي کافی خواړه نه لري. حافظي صاحب لاند کراته وایي چې دا دواړه غونډې به د افغانستان د خلکو لپاره څومره مهمې وي که د طالبانو رژیم یوې خواته کو؟
اول خو زه باید دا ووایم چې موږ ولې دونه بیچاره یو چې هر وخت خارجیان ته په تمه یو چې دوی زموږ په هکله پرېکړې وکړي، یا به زموږ د دروازې لپاره یو څه پیسې راټول کړي، او بل دا چې زموږ په هکله دوی پریکړه وکړي چې څه باید وشي دلته او په خپله د دې قادر نه یو چې خپل نظام سنبال کړو، خپل نوي مسایل حل کړو او خپل متمدنانه تاریخ ته په کتو سره خپل راتلونکی وټاکو. نو په دې خاطر باندې اول خدای یو لوی غمیزه ده چې هر وخت مونږ هر شی ته اړ یو، هر شی ته مجبور یو. نو په هر صورت بیا دوهم اړخ دغه دی چې افغانستان د اوکراین په مسایلو کې ډوب شوی نه دی او اوس هم د دنیا محراق د توجه دی او هم ختیځ هم لویدیځ دواړه ورته پاملرنه کوي. او دا چې د دغه غونډو څخه څه ډول مونږ ګټه پورته کولی شو هغه زموږ په ملي مهارت باندې تعلق لري. که چیرې مونږ یو متمدنانه مشروع منل شوي سیاسي ادرس ونه لرو، نه اقتصادي وده ممکنه ده، نه انساني پرمختیا ممکنه ده. که چیرې مونږ نیمایي د نفوس د ټولنه د حق د تعلیم څخه، د حق د هغه اساسي حقوق د بشري څخه یې محروم کړو، معنا یې دغه دی چې نیم د نفوس او نیم د نیرو د کار د یو ملت مونږ فن پرې کړي دي. نو په دې خاطر باندې زه دا عرض کول غواړم چې باید مونږ په دې باندې قادر شو چې په تدبیر او په سنجش او په معقولیت سره یو مشروع متمدن د کار وړ سیستم ایجاد کړو چې دنیا لپاره مدرسې او د افغانستان د خلکو لپاره.
ساده سب تاسو چې دا اوس زموږ او تاسو غږ هغه بې وزلي افغانان اوري، دا دواړه غونډې د دوی لپاره څومره مهمې بولي؟ یعنی دوی به څه تمه او توقع لري له دې دواړو غونډو؟
زه به یو ځل بیا خپل په مخکېني خبرو ټینګار وکړم. هغه دا چې موږ د لوی نړۍ یو برخه یو، د نړۍ لپاره نړیوالو قوانین وضع کړي او موږ د هغې قوانینو تابع یو. د دغې قوانینو د سرغړونې په صورت کې موږ خپل ځان، خپل ولس او خپل هیواد محرومو. دا غونډه چې په جنیوا کې روانه ده، چې زه تیره هفته هم هلته
لاند راته وایي چې وخت کم لرو. ساده لاند راته وایي مهرباني، لاند ځکه چې وخت کم لرو مهرباني.
زه ټینګار په دې کوم چې موږ باید د سیمې د هیوادونو د توطیو لپاره په حساب پام ووي او باید څو استفاده نه شو. نړیوال تصمیمونه ته باید تابع شو، نړیوال سره باید جوګه شو، ګام واخلو او د نړیوال قوانینو تر شرایطو لاندې باید ځان آماده کړو. بنان د جنیوا غونډه ډېره اهمه ده د افغانان د سرنوشت لپاره.
کامیاب صاحب، که تاسو ته درشو د طالبانو ملاتړی، تاسو آیا فکر کوئ چې له نړیوالو سره به د طالبانو دغه د حکومت تعامل کې کوم بدلون راشي په نږدې راتلونکي کې؟
تعاملات جناب نوری صاحب ورستر بلې د انکشاف په برخه کې او له دنیا سره د تفاهم د مثبتو اړخونو د ترلاسه کولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته شوي دي. تعهد وعده شته دي او دا اوس زیره ستاسو اوریدونکو ته تاوکم چې روسیه د افغانستان ورمعرفي شوی سفیر ومانو. معنا یې دا شو چې د رسمیت د پیژندلو هغه یو تعامل، یو بنسټیز اړخ د حکومتدارۍ ومنل شو او انشاءالله په آینده وخت کې به تغییرات ډېر په مثبت ډول باندې مطرح کیږي او د یو مشخص آدرس په توګه افغانستان به انشاءالله سیال پاتې شي او خپل تاریخي عزت، برام، هویت او وحشت به هر څه حفظ کړي. انشاءالله فقط لږ حوصله په کار ده او لږ وخت ورکول په کار دي.
ډېر مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی او د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی لوی رئیس ازرخش حافظی، د سیاسي مسایلو پوه او د طالبانو ملاتړی. البته یادونه باید وکړو عبدالغفار کامیاب او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات، تاسو درې وړو ملمنو مننه چې د ازادۍ په څپو کې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. مانوري اس نوري مخته یوړ او لخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف څخه هم مننه چې په تخنیکی برخه کې را سره همکاري وکړه. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري، بل خبرونه هم زموږ د ازادۍ په څپو کې اونیزه خبرونه ده. زما همکار ظریف نظر په څو شیبو کې وړاندې کوي. کور ودان
وچن مو جوړ ماتم دے تور تمونو کې مشپې دے داد کومزا لمل لاس چ ظلمونو کې مشپې دے او وطن نو جوړ ماتم دے تور تمونو مشبیدی داد کنزا لملالا.